په افغانستان کې د ماخام اوه بجې شوې ازادي راډیو اورېدي. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه دا زما حق دی د ښځو لپاره ځانګړې خپرونې ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په غور کې د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. په غور کې د طالبانو چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د امنیې قومندانې د امنیت عامر ملا مصطفی ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د مرکز فیروزکو په جنوب د غورقند په کلي کې په یوه کور کې ماسپښین مهال هغه وخت رامنځته شو چې د ده په خبره د دې کورنۍ ماشومانو له لاسي بم سره لوبه کوله او هغه پرې چاودلی ده. د هغه په خبره په دې پیښه کې دوه هلکان او درې نجونې او د هغوی مور وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هېواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,43,343 ملکي وګړي وژل شوي دي. استرالیا چارواکو نن دوشنبه ورځ د هیواد یو پخوانی سرتیری د یو ملکی افغان د وژلو په تور نیولی دی. رویترز آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالیایي سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی و. د استرالیا فدرال پولیسو یو خبر پڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه 40 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2000 کال کې یوې 4 کلنې څېړنې وښوده چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو چې ډېری په اروزګان ولایت کې ځای په ځای و ظاهرا 9 ملکي او بې وسلې زندانیان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 8 لکه ښځې او ځوان نجونې په خوار ځواک کې اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاکار زیوای موریرا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیې او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونو په وسیله د هغوی د خوار ځواک مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې او چا تېرونی ویلي و چې شاوخوا 8,500 ماشومان به سکال سختي یا حاد خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 8,500 ښځې به هم د حاد خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. بریتانیا په یو شمېر نورو ایراني چارواکو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مالي چارو مسؤلین او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دغو چارواکو کې د دې ځواک د پانګونې د مدیریت د څانګې 15 غړي او په تهران او البرز ولایتونو کې د دې ځواک 2 قوماندانان چې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي نن ورځ موږ د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د هغو جګپوړو چارواکو پر ضد دغه اقدام کوو چې د رژیم د وحشیانه ځپنې لپاره مالي سرچینې برابروي او زیاتوي. موږ به همدارنګه د ایران د خلکو ترخوا ولاړ یو ځکه هغوی په دې هیواد کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د تېرې فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریه ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نورې بې کوره کړل. د دغه کنفرانس قربانه به د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره اورزولا فون در لان او د سویډن صدر اعظم کوي. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ویډیو کنفرانس لري له دې کنفرانس سره یو ځای شي. اروپایي ټولنې تر اوسه د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره د خیمو او ګرمو جامو او روغتیایي موادو په ګډون د شاوخوا 40 میلیون یورو مرسته کړې ده.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلی تلو ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له اساسي رادیو.
دینجن په شونځي کې داول سین سنول تر 12 پوري مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغ لست. زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د دغه سند د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند لپاره کافي وسایل ولري، چې په دې کې د خوړو، کالو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدماتو او د بیکاری، ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دی. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او کوچنۍ د ځانګړې پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول د ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. پر دې موضوع باندې چې روغتیایي خدماتو ته په افغانستان کې ښځې څومره لاسرسی لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، په دې برخه کې نن د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیاڼۍ او نفیسه دانش او همداراز ډاکټر نجموسما شفاجو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به ډاکټر صاحب شفاجو ستاسو څخه وکړم. کله چې تاسو ته ښځې و کلینیک یا روغتون ته راځي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي؟ فکر کوئ چې ښځو ته په اسانۍ باندې روغتیایي خدمات مهیا دي، ورته لاسرسی لري که نه؟
سلام و رحمت الله، خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ. د اول نه هم د افغانستان خلک په مجموع کې او مخصوصا ښځې او ماشومان د روغتیایي حقونو څخه اغومره بهرمن نه و، خو اوس لا پسې د اقتصادي مشکلات چې زیات شوي دي دغه ستونزه زیاته شوې ده. کومه ځای چې زه شخصي روغتون لرم او په شخصي سکتور کې کار کوم، نو مریضانه چې په خوار راتلې خپل فیس پای ورکولای شو، لکه خپل نسخه به اخیستلی شو، معاینات خو به خپل کوله. اوس یو ډیر ارزانه معاینه هم چې هغې ته ډیر ضرورت وي هغه نشي کولای، چې همیشه وایي چې یار هم دسې دوا ورکه، معاینات راته مه کوه. نو معاینات خو له هوسه نه ورکول کېږي، ډېر ضرورت چې کله ورته کېږي مریض ته معاینات توصیه کېږي چې معاینات باید وکړي. او باور وکړي چې معاینات خو څه کوي، دوا خو څه کوي. اوس حتی هغه د فیس پیسې هم نه لري او زیاتره دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. او له یوې خوا څخه د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره پورته ده چې نه په دولتي روغتونونو کې او نه په شخصي کې هغومره روغتیایي خدمات ښه نه دي. د دې لپاره چې ستونزې زیاتې دي، هم اقتصادي له نظره او هم په روغتونونو کې د مریضانو لوډ زیات دی. د دې لپاره چې د مریضانو زور نه رسیږي چې شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي، نو ناچاره شي دولتي شفاخانو باندې ټول هجوم وړي. په دولتي شفاخانو کې لوډ زیات دی، د دوا نشتون، د وسایلو نشتون ټولو ته معلومه ده چې بیخي زیاته ده. نو چې کله لوډ زیات شي نو ډاکټر کمبود وي، نو دا جوته ده چې د روغتي خدمات په ارزه کې مشکلات پیخیږي او بل خوا څخه د تعداد نسای ولادي ډاکټرانو چې په افغانستان کې په خوا ماشاءالله مونږ ډېر ډاکټرانو درلودي خو دا ټول ته معلومه ده چې زیاتره خلک لاړل د باندې بهر ملک پری خو ده په دې کې ډېر زیاتې با تجربه ښې ډاکټرانو مونږ درلودي چې هغه مونږ د لاسه ورکړي د باندې لاړې یو څه ناڅه په کورونا کې مونږ د لاسه ورکړي یو څه ناڅه خو اوس تصمیم لري چې لاړې شي لکه هر ډاکټر نه چې پښتنه کوي وایي چې والله کیس لرم زه خو بهر زما والله منتظر د دغه والله منتظر د دغه انټرویو یم دا لکه لمر غونې روښانه خبره ده چې ډېر کسان اوس روان دي لګیا دي د افغانستان څخه تصمیم لري چې لاړ شي دا چې څه دلایل دي هغه به دوی ته معلومه وي خو زیاتره کسان مخصوصا ډاکټران غواړي چې لاړ شي او کوم چې پاتې دي زیاتره د اجازه د امتحان ورته ور نه کړای شو چې لکه هغه کسان فاکولټي څخه نوي فارغ دي هغه راشي د تخصص خواته او په شفاخانو زده کړه وکړي تر څو هغه کسان هغه ډاکټران چې ملک پریښی دی یا هم ځایونه یې خالی شوي دي د هغوی ځایونه بېرته ډک شي چې دغه ډېر زیات یو خراب رقم خالیګاهې رامنځته کړې ده چې کله دغه د ډاکټرانو د قابلو دغه د صحي کارکوونکو مخصوصا او ناسه طبقه کې زیاته شي نو دا جوته خبره ده چې په کیفیت د خدماتو کې به ډېر تغییر راشي او هغه لوښ لکه په لاسو ډاکټرانو راتلی نو اوس په یو ډاکټر باندې راځي نو هغه ډاکټر نن بیا موږ ډېره توقع هم لرو نو هغه رسیدګي نشي کولی خامخا نو د مور د مړینې کچه پورته ځي چې دا ډېره یو لویه صدمه ده افغانستان ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سایما خوګیاڼۍ ستاسو څخه به د ډاکټر صاحب د خبرو په تړاو پوښتنه وکړم. دوی یو شمېر ستونزې یادې کړې، په هغه کې دوی د ډاکټرانو ستونزې هم یادې کړې. کله چې په یوه هیواد کې نوي فارغین نوي چې هغوی په یوه رشته کې مخته ولاړ سي او هغه رشته پر مخ یوسي لکه نوي ډاکټران یا هغه ښځې چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د تخصص لپاره نور ستونزه رامنځته شوې ده ځکه چې د فارغینو شمیر صفر دی، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه کېدای سي د روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې؟
من نه ډېره زیاته از خو غواړم اول دا چې ګډ چې ډاکټر صاحب د مسلکي شکل توضیح کړي چې مثلا ښځې په افغانستان کې څومره سي مشکلات سره مخ دي. لګړه ما واچوم بیا وروسته تاسو پوښتنه ته زره شمه. نو دا چې موږ دغه شلو کالونو کې یعنې د افغانستان ښځې صحي خدمات ورته صحیح نه ارزه کېدل، تقریبا هماغه وخت هم 500 ښځو ته صحیح خدمات نه وو، ځکه په کلو بانډو کې خو اول موږ چې لیدل موږ نظارت کولو خو کلینیک نه وو، چې کلینیک وو بیا به ډاکټرانه وه، چې ډاکټر به بیا بدله سبه نه وه، خو بالاخره همدغه نه یوه لاسته راوړنه وه. په دې شلو کالو کې که به ډاکټر کلي ته نه ځکه ډاکټر کوم ځان درته د ژوند امکانات غواړي او هغه په کلي کې ډاکټران ته میسر نه وو، ځکه ډاکټر چې خپله لاړ شي کلي ته خلکو ته خدمت کوي او اولاد یې بې تعلیمه پاتې شي، هلته ورته مکتب نه وي نو هلته باندې هغه نه ځي، اطراف ته نه ځي. نو په دې خاطر باندې اقرا یو میډ وایف هم پیدا کېدل، هغه هلته مثلا هیلنټ یا نور ماسو هغو ته ماش ورکولو. نو هغه د کلي ستونزې یو سلسله په حل کېدلې، د کلیوالو ښځو یعنی هغه اولیه کومکونه ورته رسېدل. متاسفانه اوس خو موږ ګورو چې اکثر ماسې متړل شي او ښځې په کورو شي، خصوصا د ښځو صحي مشکلات بالکل زیات شوي دي او خدمات برعکس کم شوي دي. په دې خاطر باندې کومې نړیوال ټولنې چې کومک کولو د سات بس کې هغه ډېر مثلا کم شوی دی، چې کم شوی دی خو حتمان خدمات ورسره کمیږي. موږ پوهیږو چې اوس مثلا نسبت نورو وختونو ته اوس د افغانستان ښځې اکثر رواني تکلیفونه اخته دي، مثلا سترس لري، رواني فشار، رواني تکلیفونه لري، جګ فشارونه لري. همدا رقم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي د دوی ته مثلا مایندې چې مثلا بارداره وي یا مثلا مېلهداره وي، دوی زیږون کوي، دوی ته مثلا صحي امکانات نشته. نو طبعا مور ماشوم دواړه د خطر سره مخ دي، حتی واکسین نه فکر نه کوم په منظم شکل دی ښځو ته په اطراف کې ورسېږي دوی په منظم شکل دوی واکسین شي، او طبعا چې کار نه وي ډوډۍ نشته. نو موږ تاسو پوهیږي چې کله ډوډۍ نه وي او سم خواړه نه وي نو څنګه به مثلا یو مور وکولی شي چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او هغه به سالم تغذیه کړي؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات اکثر ماشومان زموږ ستاسو اوس ګورو چې دا سوی تغذیه دي. سوی تغذیه ډېر ماشومان زموږ سوی تغذیه دي. بله غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرله متاسفانه چې په کلونو کلونو دلته باروت استعمال شو، ډېرې اسلحې استعمال شوې، هغه اسلحې چې اصلا ډېرې قوي وي. اوس مثلا خپله به زموږ په دې شینوار منطقه کې یو ما دربان په نوم باندې یو بم استعمال کړي چې دا مثلا ورسره د هغې نه چې څومره ماشومان په هغې منطقه کې پیدا کېږي اکثرا دوی د زړونه سوري دي. یعنی یا مثلا په هغې منطقه کې سوی شکل ماشوم پیدا کېږي، یا دغسې مثلا د سرطان تکلیفونه ډېر زیات شو. متاسفانه موږ په ټول افغانستان کې یو وش افغانه لرو اوس په کابل کې چې هغه تشکیلوي او یا تداوي هلته وشي یا ونشي، نو موږ پوهېږو د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. حتی هغه ګاونډي هېوادونو ته هم په ډېرو مشکلاتو راځي، ځکه دوی نشي کولی، اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې دي، نه ایران ته تللی شي، نه پاکستان ته تللی شي، او نه په افغانستان کې دومره امکانات لرو. نو ډاکټر صاحبانم لکه نور خلکو غوندې مجبوریتونه حتما ډېر دي، دوی هم په تېښته کې دي، اکثر هم کوشش کوي چې لاړ شي خارج ته لاړ شي. او بله غټه خبره هم دا ده رښتیا چې شفانه کې 15 متخصص او مثلا هغه تزي به د هغو ځای 15 نیم متخصصین شي، او تخصص دپاره به زمونږ د زنانه ډاکترانی هندو به تربیه شي. او اوس موږ ګورو چې د فارغونو سطحه رښتیا هم صفر ده، د امتحان د سره دوجېږي شي، دوی ولېږلې کورو ته. نو دا تشه به ډېره زیاته، یعنی ماسیږي پسې دی نه، ځکه چې نوی نسل په کور شو او زړې ډاکټر صاحبانې وایي دې ژوندۍ لري، دوم ته به نومونه غټېږي یا به خارج ته ځي یا مثلا نشي کولی ټول عمر یو سړی خدمت وکړي. نو دغه نوي نسل دپاره ډېر زیات ضرورت و. نو رښتیا هم خدمات کم دي او کومکونه، نړیوال کومکونه نشته. متاسفانه اقتصادي مشکلات ډېر دي، صحي خواړه نشته، او مایندې کورنۍ ټول په دې مشکلاتو اخته دي، ځکه کورنۍ نشي کولی چې مور ته او ماشوم ته یعنی پوره غذا هغه کوم یو چې یو سالم انسان ته ضرورت یې ورکړي ورته هغه نشي ورکولی. نو هغه نور شان خو پرېږدي چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه کوم ناوړه دودونه لرو چې مثلا ښځې اکثرا شاید ډاکټر ته ونه رسوي، ډاکټر ته بونځي، نارینه ډاکټر ته بونځي، دغه مشکل په خپل ځای دا مشکل په خپل ځای لرو. نو یا مثلا تاوتریخوال دی وجه مثلا اکثر اوس په کورونو کې ښځې مثلا ورسره مخ دي، لاس یې مات شي، خپې مات شي، سر یې مات شي، کور کې جمع کې د کلینیک ته نه وي، دوی ډاکټر ته نه وي چې مثلا دا چاته وخی. نو دا هم مشکلات په خپل ځای. خو په هغه عمومي شکل باندې اوس د ښځو صحي وضعیت بالکل خراب دی په افغانستان کې، ځکه نه خودکفا دي، نه پیسې لري، نه ډوډۍ لري، نه دوا لري، نه صحي خدمات لري، او نه حکومت کول شي چې دوی ته مثلا صحي خدمات وړاندې کړي، او نه نړیوال ټول په کوم اندازه چې کوئی کومک کول اوس د افغانستان د خود سر کومک نه کوي.
مننه آغلی خوګیاڼۍ. آغلی نفیسه دانش، تاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر باندې هغه کومې ستونزې دي چې د ناوړه دودونو له کبله رامنځته کېږي او ښځې ورسره مخامخ دي؟ تاسو د آغلی خوګیاڼۍ خبرې په اخر کې واورېدې، دوی دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کورنۍ شایي ښځې پر وخت باندې ونه رسوي ځکه چې ورته اهمیت نه لري، یا دوی وایي چې یو ډاکټر نارینه دی نو ښځه نور ولي. ستاسو په نظر دغه ناوړه دودونه څومره د ښځو پر لاسرسي باندې چې روغتیايي خدماتو ته ولري څومره اغیز کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دوه غلو میلمنو ته اوریدونکو ته، کله چې ټول غروغ جوړ شي دی مننه. دا ناوړه دودونه خو معمولا په هر اړیکه باندې خپل اغیز غورځوي، خو دا چې طبي برخه کې کله چې یو ناوړه دود په یو ټولنه کې رامنځته شي نو معمولا خبره ده چې هغه به د ناروغ خپله دغه ناوړه دودونه یوه ناروغۍ ده، نو دوی خپله یوه ناروغۍ رامنځته کوي. نو دا چې یو انسان ناروغ شي هغوی مثلا کلینیک ته نه بوځي، یا کېدای شي که ښځینه ډاکټر هم اوسي کېدای ورته نه بوځي چې مثلا د کور رنګ بیرون وتل نه خوښوو، یا هم دغه بنیاد د دغه یوې اړیکې په یو ناوړه دود باندې رامنځته شوی اوسېږي، خپله دا یو مخنیوی کوي د دې لپاره چې یو سالم انسان بیا نړۍ ته رامنځته کړي. نو ناوړه دودونه تاثیر لري په راتلونکو نسل باندې، اصلا سالم نسل نه روزل کیږي، بل دا چې هغه خپل کورنۍ د دینه آگاهی نه پیدا کوي چې مثلا زما حق په دغه برخه کې څه دی، یا مثلا زه باید خپل صحت ته پاملرنه وکم، صحت می تر هر څه اصلا دغه وقایه په باره کې معلومات نه لري. نو دا هر اړیکه خپل تاثیر لاندې نیسي، بالخصوص دا چې انسان روان د تاثیر لاندې نیسي او کولای شي چې زی روان اغیزمن کړي.
مننه اغلی ډاکټر شفاجو، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو ته ناروغان راځي، ستاسو په نظر باندې د دغه ترڅنګ چې دوی شایي د کورنۍ لخوا څخه هم د دوی سره مرسته نه کیږي، هغه مرور ته اعتنا نه کوي، کورنۍ د لارو او د لارو لیریوالی او د لارو خرابوالی ستاسو په نظر څومره تاثیر کوي په دې برخه کې چې شدي ژر و روغتیایي خدمت ترلاسه کړي؟
بله، دا خدایته خبره ده چې په افغانستان کې ډېر داسې جغرافیایي مناطق دي چې په هغه لکه عبور مرور پکې یا سخت وي او یا هم ناممکن دی. د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په ټولو ځایونو کې خو د سرکو مسله او دا خو ټول ته د مشکلات او ستونزې معلوم دي، مخصوصا په ولادي مشکلات باندې چې کوم ښځې مري زیاتره په او زایو کې جغرافیایي مشکلات وي، د ترانسپورت مشکلات وي، دا دلیل وي چې یا مور بیچاره په لارې کې مري چې صحیح مرکز ته رسیدای نشي، یا په لارې کې د یخ نه مري، یا دا چې د دوا په راوړلو کې تر څو چې دوا ورته رسیږي مري. جغرافیایي مشکلات هغه زایونه کې چې مخصوصا غرونه پکې زیات وي او هوا پکې سړه وي، په هغه کې د مور د مړینې کچه زیاته ده. مخصوصا په دې وروستیو وختو کې به تاسو د مجازي صفحاتو کې لیدلی وي چې یو ښځه بیچارهګۍ د ولادت د درد نه چې ډېر لري وکور د روغتیایي مرکز نه په لارې کې ولادت کړی وو، او ماشومکه مشوې وختلې مرشي وو. داسې تراژیدي کیسې مونږ ډېر لرو، یا داسې حقایق مونږ لرو چې مور په چارپای باندې منتقله وي، یا باور وکړي چې داسې مور وو چې په زینې پورې تړلې ده او د یو تذکره مذکره خو نشته، یا داسې ځایونه دي چې هلته حیوانات هم تګ راتګ نشي کولای چې په زینه باندې په چارپای باندې تړي او بیا هغه انتقالوي. نو یو امیدواره ښځه که مونږ ورته فکر وکړو چې هغه بیچارهګۍ څومره ناسې غټ وي او څومره حتی په خوای سرک باندې هغه تلای نشي، نو هغه به څنګه دا جیګ ځایونه مزل ترسره کوي، یا به څنګه په چارپای باندې انتقالیږي، یا څنګه په زینه باندې چې د تذکرې په حیث د هغې څخه استفاده کوي او هغه بیچارهګۍ ته انتقال ورکوي. نو که چېرته افغانستان ته اصلا د مقایسې وړ نه دی، مخصوصا د روغتیایي خدماتو په هکله چې یعنی نور هیوادونه مونږ وګورو چې څومره پرمختللي دي، او افغانستان بیچاره څومره وروسته پاتې ملک دی، او همدا چې د مور او مړینې کچه پکې زیاته ده. یو دلیل هم همدغه د ترانسپورت نشتوالی، یا د لارو خرابوالی، د جغرافیایي مشکلاتو د ستونزې له وجې کېدای شي.
مننه اغلی خوګانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې شذي په خپل کوم عاید ونه لري، او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شذي په اقتصادي توګه باندې تر مخکې اوس زیاتې ځپل سوي دي، ځکه چې په ټوله کې د افغانستان اقتصاد خراب سوي دي، ستاسو په نظر دغه د صحت په برخه کې د دوی وضعیت څومره تر اغیز لاندې راولي؟
مانه ډیره زیاته ملندره چې کورونا یادون لري هغه نش کولې چې خپل خسته خپل مشوم تاسو خوراک مثلا ورکی او کله چې کوم مثلا چې خوراکونه لري ته بنغه مریضيږي او چې مریض شو به دود پر کډوې امکاناتون لري نو د خپل مثلا ټول کورونا غزمن کوي کورونا ته ټول نه غزمنه ده نو کله د خپل کفا اوسي یا کار لري یا روزګار لري یا عید لري نو اما د خپل عید په ترانسوب باندې دوه مصارف کوي او ځان ته کول شي غذا برابره کړي نو که د افغانستان خلک خو فکر نه کوم ډېر کم فیصدي باندې کوم چې مثلا او کافي غذا سالم غذا وخوړل شي نور اکثره مشکلات لرو یو بل غټه ستونزه دا ده چې اکثره دلته په افغانستان کې ځینې ماسات فعال چې یو د هغې نه مثلا د خپل هم شاید ما چې د خپل هم کې دوه ماسو کې کار کړی وو یو د جرمن اګډکشن په نوم باندې یو ماسته وه او یو د سترس سور سلی وو ان آی سي آر سي وه دو خپل سی تعلیمات هم ورکول ان دا خپل هم ډېر زیات ماسره او که ډېر مثلا دا اکثره کلو بانډو کې خو تتله دوی ته یوه یادول چې مثلا څه رقم دو به ځان ته یعنی پاک خواړه تیار کړي څه رقم دو کول شي چې مثلا پاک خواړه وخوري څه رقم مثلا دو د پاک اوبو نه استفاده وکړي دا خپل هم یعنی ډېره غټه خبره وه چې په شپېته اویا ښځه به یې راټول کړي مثلا لکه یو څوک ورته ودرېده د استاد شکایت بل چې اوبه باید ته څه رقم مشکلات باید څه رقم ومومي خواړه باید څه رقم تیار کړي او ته ډېر ارزانه خواړه کېدی شي هغه ډېر مفید خواړه وي مثلا کمپنۍ لپاره ورته چې بل شی دونه شي اوسله پالک وخوري پالک کڅړې کولی شي وخوري مثلا دا موږ تاسو چې کوم ترکاري په وطن کې مثلا خو دا عادي شفتلې لري مثلا کمپنۍ لپاره د لپاره ډېر مثلا ګټور ثابت کیږي یعنی ځینې شاین څه وچ مثلا خلک ته مثلا خو دې کې اوس متاسفانه چې هغه مشته هغه خلک هم پور کړي د فکر نه کوم کدي څه کوم ګروپ کو دي خو ځکه د خو لپاره دوه مثلا لاشي او په صحیح معلومات ورکي او دوه دته هو هڅه چې څنګه به دوه ځان د امراض نه وساتي دوه څنګه به دا امراض نو ساتي چې مثلا دوی وسره بلاس کړي وان دي پټول نه کې مثلا دوی خو نه هم غوږی کوڅه ولا ټول نه تر خوند او بل خو نه کړي هغه حتی نه ځه خط کړي مرات نه کی او بل خو نه سم پړو ونو کړي ته باندې مشکلات زیاتی دي او دغه تر څنګ ما ویل چې کله اقتصاد سره به وي او کار نه وي روزګار نه وي لکه دا اوس د افغانستان خلک ټول په دې مرض اخته دي کار نشته ته باندې کار نه وي عاید نه لري عاید نه لري نو دوی نش کولای چې مثلا په سالم شکل دوه خپل خواړه واخلي او کافي خواړه والی او نو چې کله خواړه ونه تر باندې ماري ځاني چې کله ماري ځان شکل دا وي پر دوی امکانات نه لري نو اقتصاد انسان په ژوند کې ډېر زیات رول لري خصوصا خوځو کار بار کولای یا مثلا چاړي مو اثر نه نم به کار شي دي منته خوځ خپل کار لري خپل مخ خپل خو ولاړې خپل اقتصاد خو خپل مثلا نه سایه لري نو کول شي چې د ځان لپاره د خپل اولاد لپاره امکانات برابر کړي هم د خوړلو مثلا د تداوی لپاره هم د دې پارش سره هم باید دوی ځانو ساتي چې هر څنګه یې مرزم څنګه ځان ساتي که د پوړ کې پښه خانه ولري خو مې څه دونه چې شي دا اوس نو څنګه دوی یو بل بل مرز بل جارا با تر هغه د دنګو کوم باندې کوڅه باندې دا که سم مثلا ماشي وچ خلک وچ چلو باندې مرخه ته ورول مثلا دا رقم کده انسان نه ځان ساتي دوی مورقي نه ځان ساتي دوی د ملاریا نه ځان ساتي دا شاین چې مثلا دوی ته شي خپل مثلا د دې نه مخنیوی کینځه مرزونه دوی مخنیوی وکي نو دا څه په اقتصاد کې نو چې اقتصاد دی خو او ورسره خلک تعلیم یافته شي خلک پوه شي نو هر څه دی او کله سوي چې د ډاکټرم په کور ویو او کاغه یو سی کار کوم کې هغهم په کور کې نیو کاغه به سوا د خځه هغه بیچارم په کور کې وو په جان جالو وخت ویو ورسره د اقتصاد تعلیم نیو کار دی روزګار دی نتابن تکلیفونه او فتنه ډیریږي او ټول نه په داسې مشکلات اخته کیږي چې اوس کې اخته ده
مننه اغلی دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو واوریدل چې د نړیوالو د نړیوال قوانینو لمخې چې د بشري حقوقو په برخه کې دي د دغه لمخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافي وسایل ولري خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او نور ملمنو هم وویل چې شذې لګاڼو ستونزې سره مخامخ دي ستاسو په نظر کله چې شذې له دا ډول ستونزو سره مخامخ سي په خپل شذې په کورنۍ کې د نن څنګه له یو بل سره لاس ورکولای سي چې دوی په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا څخه دوی له ستونزو سره مخامخ دي د یو بل لاس نیولای سي ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده د شذو ترمنځ یووالی
ډیر مننه. ډیر مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. لومړی خو مهمه هم دا ده چې خزینه یو بل ته لاس ورکړي او د کورنۍ دننه او د کورنۍ بهر هم یو بل ته لاس ورکړي تر څو دغه مشکلاتو نه راووځي. ځکه زیاتره مشکلات د طبي برخې کې او چې زیانمنې هم دي ښځې دي، هغه که د امیدوارۍ په برخه کې وي، هغه که د میاشتني مریضۍ په برخه کې وي، هغه که نور صحي برخه وي، دوی ګڼ شمېر مشکلات دي ته مخ کېږي. هغه د وینې کموالی دی، کلسیم کمواله دی، په دې سره دوی خپل ورځنی کارونه او لارې چارې هم مخې ته نشي بیولی. نو کورنۍ دننه چې هغه څوک دي، هغوی خو لومړی باید وقایوي شکل باندې پاملرنه وکړي که پوهیږي، که نه کوم کارونه چې دی کولی شي په کورنۍ دننه، باید مثلا د کار نه کول، استراحت ورکول، دا کارونه وکړي. ولې د کورنۍ بهر اصلا کې زه یو خپله ښځه یم، خو ما هم دا یعنی مرسته کړې ده چې زه نورو ښځینو ته دغه لارې چارې برابرې کړم تر څو دوی آگاهي هم پیدا کړي او د دې تر څنګ د دوی طبي معالجه هم وشي. په یو خیریه کلینیک مې ورته جوړ کړی دی، بنسټ وندې دی، هغه مې ورته جوړ کړی دی تر څو دغه بنسټ له لارې چې علاءالدین خیریه بنسټ دی، د دې بنسټ له لارې د ښځینو هغه کمخونی کلسیم برخه د دغه د امیدوارۍ په برخه کې آگاهي بعد له امیدوارۍ نه باید یعنی ماشوم ته څومره شیدې ورکړي، دغه برخه کې مونږ پوره پرسونل ورته ټاکلی دی او په دې برخه کې مونږ ورته آگاهي ورکو. دغه برخه کې دا صرف ما د دې لپاره کړی دی چې خپله یو خور آگاه کړم، نه دا چې تجارت وکړم، پیسې لاسته راوړم، بلکې د دې لپاره مې چې یعنی ما ته مې خپل صحت هم مهم او خپل د امجنسي صحت هم مهم. د همدې په خاطر باندې مې وغوښتل چې د خیریه کلینیک له لارې د دوی لاسنیونه وکړم. همداسې نورې خویندې هم باید د دوی لاسنیونه وکړي. هغه خویندې چې تجارت پیشه دي، همداسې کلینیکونو ته باید دوی فاند ورکړي تر څو دوی وکولی شي چې صحیح خدمات وړاندې کړي. مثلا زه اوس حاضر یم د افغانستان هر ولایت ته چې هغه ښځینه یعنی کلینیکونو ته لاسرسی لري، زه خپل پرسونل هلته ورولم او د دوی هغه طبي مشکلات رفع کوم. ولې زه دلته یعنی بله ښځه یا بل داسې څوک نشته زما لاسنیوی وکړي او اقتصادي برخه کې ما سره مرسته وکړي تر څو زه دغه کار وکړم؟ ولې زه په نظر کې لرم چې داسې یو کار وکړم؟ او د دې تر څنګ د کور دننه باندې ښځینه لاسنیوی کوم. مثلا یو ښځه چې په کور کې ډاکټره وي، هم وقایوي برخه کې ورته پاملرنه کوي او هم یعنی بعد له هغه نه چې یو څوک مریض شي هغې برخه کې. د دې تر څنګ یو خبرې ته بیا اشاره ورکوم چې وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی ښځینه چې کله په کیسونو باندې اخته کیږي، یا هغه دانې چې د کیس په رقم باندې دوی کې رشد کوي، دا د اوبو نشتوالی او صحي اوبو نشتوالی او د دې تر څنګ د زلزلې نه مراد نه دا رامنځته کیږي. او د دې تر څنګ هغه ګولۍ چې د فولیک اسید په نامه باندې دي، دا زموږ په ټولنه کې یو بد مروج رقم باندې مروج شوي دي. دغه برخه کې مونږ ډېر کمپاینونه وکړل، مونږ د دې خیریه کلینیک له لارې وکولای شو چې زیاتره ښځینه آگاه کړو وقایي برخه کې، چې مثلا تاسو هم یعنی وساتي او د دې تر څنګ دغه پولیک اسید ګولۍ چې کومې دي دغه ته یعنی منفي فکر مکوي. دوی ټولې داسې فکر کوي، اکثریت کلیو باندې چې تاسو لاړ شئ، دوی فکر کوي چې همدغه دانی یا دا کیس چې دي د دې فولیک اسید لارې رشد کوي. ولی موږ دوی پوه کړل چې نه، دا صرف د کمخونۍ لپاره دي. هغه وخت چې تاسو مریضېږئ، په دې کې ستاسو زیاتره کمخونه کیږي، کلسیم مو کمیږي، دغه ګولۍ تاسو کولی شئ چې یعنی دغه مشکلاتو نه مخنیوی وکړي. زیاتره داسې وقایوي برخه کې مو وکړل. همچنان ځینې شرکتونو موږ ته دواګانې راکړې، موږ فری دا دواګانې دوی ته وویشلې. هغه ښځینه چې دا امیدوارۍ په برخه کې یعنی نشو کولی چې لرې ځایونو ته لاړ شي، مو خپل ترانسپورت ورولېږو، هغه مو د لرې ځایونو نه راوستل لکه صحي مرکزونو ته. یعنی دومره مونږه وکولی شو په یو کال کې خدمات وړاندې کړو. ولې اوس وخت کې چې هم مؤسسات بند شول، هم یعنی سره میاشت به حکومت کوي دوا او د شیان براوړي، خو موږ ته تر څو نه دي رسېدلي. زما پښې او لاسونه هم په همدغې وخت کې تړل شوي دي. یعنی صحي خدمات بالکل صفر ته رسېدلي دي. مرګ میر دغه سوی ته ځي، بالخصوص د هغه ښځې چې مثلا نوی نسل نړۍ ته راوړي، هغه
اکثریت مایوب منسره دي اکثریت خپل خزینه لمنځه دي دغه شیان ډیر زیات شوی دي د همدې په خاطر باندې چې خیریه کلینیکونه یا هغه ځایونه چې مثلا کولای شي چې خزینه او طبي خدمات وړاندې کی یا دولتي کلینیکونه دي هغه صفر تر رسیدلې دي یعنی تجهیزات نه لري د همدې په خاطر باندې د دوی د ټول خدمتونو صفر تر رسیدلې دا مشکلات ما خپل په خپل امیدواري کې وغتل چې کله چې دولتي کلینیکونه تلاړم په بد حالات باندې وو نه مشو کولای چې هغه تخپل هغه اولاد سالم دنیا ته راوړم نو زه مجبور شوم چې لاړ شم شخصي کلینیکونو ته نو شخصي کلینیکونو خو دومره بای ډیر دي چې یعنی نشي کولای چې یو انسان چې اوسط اقتصادي هم وسیږي د هغې هغه پیسې ورکړي تقریبا د یو مریض نه هغه آپریشن شینو تقریبا 50000 ته دوی هغه مصارف رسیږي نو دغه برخه کې بیا انسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي او هم چې نور مشکلات چې هغه نوې نسل نړۍ ته راځي نشي کولای چې په صحیح شکل باندې نړۍ ته راوړي او له مشکلاتو نه ډک وي نو دغه برخه کې د نور خزینه او پاملرنه هم غواړم او وایم چې په اوس حالات کې مونږ ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لرو بل خصوص طبي برخه کې چې زموږ صحت لا هم د رواني حالت نه هم د طبي حالت نه هم ډیر زیات خراب دي نو باید یو بل سره لاس ورکو تر څو له دې حالت سره مبارزه وکړو
مانن اغلی دانش اغلی شفاجو زستاس څخه غواړم په همدې تړاو باندې پښتنه وکم ستاسي هغه مشورو ته چې شذې شایور تارتیا ولري په کورونو کې د نن کله چې د یوې شذې وضعیت خرابېږي د روغتیاي لحاظ تاسو د کورنۍ نور شذو ته څه مشورې لري چې دوی څنګه غلمړي کومکونه ورسره کولای شي
مانن یو دلیل د دې چې خځې په افغانستان کې مري دوی نه مراجعه روغتیایي مرکز ته ده او کسان چې جغرافیایي مشکلات هم نه لري نو دوی مراجعه نه کوي روغتونونو ته چې په کورو کې ورته ولادتونه ورکول کېږي او دا ناوړه دود دستور هم د دې سبب کېږي چې دوی په کورونو کې ولادتونه کوي او یا نور روغتیایي خدمات ورته وشي لکه ناوړه دودو کې یوې دادې چې د کور مشران زیاتره وایي چې مونږ هم د کوچنیانو زیږولې دي نو په کورو کې مونږ لنګسي او تاسو نه زول شي په شفاخانو په کلینیکو کې د لنګي نو هم دا ناوړه دودونه دي چې په کور کې په خدمات ډیر فشار راول کیږي چې تبه خامخا په کور کې زیږون کوي د دې لپاره چې کته شفاخانه دا شي نو بیا تا عملیاتي نو خځې که او تجربه لري کنه لري یا فویږي کنه کوي نو هغه د خود سره مشورې یا غیر عالمانه مشورې خځو ته ورکوي چې دا د مور او د ماشوم د مینې کچا پورته کوي چې په دې کې د غیر عالمانه یا غیر مسلکی دواګان ورکول هم د دې لامل کیږي او یا هم داسې خطرناک پروسیجرو ته دوی لاس ورته کوي چې د مرګ سبب کیږي مثلا د بعض دواګان استعمال د لمن د لارې څخه چې دوی کاروي د خطر چې هغه د حتی د مرګ سبب کیږي یا مثلا یا خسبه خدای مکه د خونې زیت خمري او دی به ډاکټر ته نوړي چې زته پختله جوړيږي یا مثلا یا خسبه هغه اختلاج کې کوما کې بوي او په باندې به جټکار او د جک فشار له کبله او دی به وایي چې بیریان لري دا ډاکټر ته نوړي تورې کوټې کې اچي او وای چې د باندې پیریان ناسې ملایان ته بوزي تر څو چې هغه بیچاره یا خپل ځان د لاس ورکی او یا هم خپل ماشوم د لاس ورکی په همدا رقم مختلف پریزونه د کورنۍ د مشرانو له خوا نه ورکول کیږي چې یو خوړه د امیدوار خزه ته به ډیر ضرورت وي خو د کور د مشرانو له خوا څخه د هغه ته مختلف پریزونه ورکول شي چې دا د مور د روغتیایي حالت باندې ډیر بد اغیز کوي او یا هم یو خوړه به هغه ته ډیره ګټوره وي بیا د کور مشران یا یا کوم کسان به نه حق مشورې به ورکوي چې دا د کوو خوړه بیا د ماشوم په نس کې غټي او بیا د تا ولادت مشکله کېږي یا عملیات ته برابرېږي. نو دا مشورې د تداویانې د پروسیجرونه په کورو کې لا هم متاسفانه چې روانې دي چې د میندو بیچارهګانو ژوند کوي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګانی، تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت څه ډول کولای شي چې د وګړو برابر حقونه پر ځای کړي؟ تاسو دوی څخه څه غوښتنه ده د افغانې په توګه باندې چې د ښځو روغتیايي برخې ته په ځانګړې توګه باید پام وکړي، او هغه نجونې چې د ښوونځیو څخه راګرځولې سوي دي هغه یې پرېږدي چې درس ووایي، چې په بیلابیلو برخو کې د ډاکټرۍ په ګډون باندې، د ټیپ په ګډون باندې نجونې فارغې سي او د ټولنې خدمت وکړي؟
همیشه زما غوښتنه دا ده چې د عامه روغتیا وزارت څخه
بله آغلی خوګانی، تاسو ته زموږ شخص درځي؟ بله اوس موږ ته راځي. زه فکر کوم چې اغلی دانش خبرې پیل کړې وي. زما پوښتنه د اغلی خوګیاڼۍ څخه وه. اغلی دانش، زه بیرته تاسو ته راځم د اغلی خوګیاڼۍ وروسته. خوګیاڼۍ صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
نو د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر شوې ده، متاسفانه موږ ګورو چې ښځې د ټولنې ورورو هڅې کاغه دي د تعلیم دی برخ نه وی کې، مثلا د روغتیا په برخه کې وی کې، مثلا په ټولنیز ان د ټولو په ټولنه کې په اوم شکل باندې. نو موږ تاسو مشکلات خبرې وکړلې، خدای تعالی پور کې اتمن خزې لري، اتمن خوایندې لري، د دوی خزې مریضي کې، د دوی خوایندې مریضي کې، دوی مایندې مریضي کې. نو زه فکر نه کوم که خپل خزې او خویندې او میندې د بوزي نارینه ډاکټر ته حتما دوم ضرورت لري چې باید ښځینه ډاکټر ته بوزي. نو که چېرته دوم دغه ضرورت احساسوي او دو باید یعنی ترجیح ورکړي چې جنکۍ نورې بندې نه کړي په کورونو کې، او د مکتب دروازې د جنکۍ په مخ خلاصې کړي، او د پوهنتون دروازې خصوصا د طب د فاکولټي موږ ولدی چې هغه جنکۍ چې مخرنه امتحان او د امتحان صحنه نه دولاړي کورو ته په ډېر ناامیده شکل باندې. نو هغه خوشحاله چې څونه د جنکۍ ناامیده شوي دي، څونه دو متضرر شوي دي، څونه دو پر رواني تکلیفونه اخته شوي دي. حتی موږ ولدی چې محصل خودکشي وکړه، یعنې دا ډېره دردناکه واقع ده، او دا داسې واقع ده چې تاریخ به هېڅ کله هم دا هېره نه کړي. نو د هغې سره په ټولنه کې ستونزې هم ډېرې شوي دي، یو خانه خو د دوی اعمالو یعنی نړیوال ټولنې ونه غوښتل چې دوی په رسمیت وپېژني، همدغه چې د ښځو حقونه دوی په رسمیت ونه پېژندل، او کوم تعهدات چې دوی لرل هغه یې ترسره نه کړل. نو په همدې خاطر باندې خپل کومکونه پرې کم کړل. او زه د دې طرفدار یم چې د صحت بخش کې، د صحت په بخش کې یا د روغتیا په بخش کې باید کومک کم نه شي، ځکه دغه زور یوازې طالب ته نه دی، دا زور د افغانستان خلکو ته، بلخصوص د افغانستان ځورېدلو او فقیرو ښځو ته دی. کومنګه اخه د پنځه تو ونه شو ولا پیر جوز دوی په کمپونی کې اوسېږي، دوی په خیمو کې اوسېږي، دوی په کم حالت کې نه د ډاکټر شته نه د مثلا کلینیک شته. او زمو خو کې ویل چې هغه ځکه چې مثلا لارې خراب دي او موټر تګ را تک پندري یا په غرونو کې خراب ژوند کوي، نو هغه خو د بچالو خپل کومګا د نورستان ته خپل نظر کوو نشو. ان هغه ته د خپل ژوند د ستل کومه ولې کې ژوند کوي، شاخه کار نه کوي، ټیټ ځان کار نه کوي، تب نه غو په ان مریضي کې چې مریضي کې به دود مثلا د کلینیک امکانات نه لري، د چفخانه امکانات نه لري، موټر را تک لري نشي، حتی پاسپورټ په کچرو دونش را انتقالوله. نو همدغه دی چې پلار کې مثلا دو خوندزي ورکوي، او د باغې د وجې چې تر هغې کوم ډاکټر ته مرسته وي، نو ماشوم هم د منځه ځي، مور هم د منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان باید اول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یعنې چې کوم مخ دروازې د مکتب باید خلاصې کړي، او د هغې ترڅنګ باید د ټولو فاکولټیز نه چې یوازې موږ د طبابت بخش کې صحیح دي چې ډېر زیات ضرورت لرو، مګر موږ په هر هسته کې ضرورت لرو، موږ ښځې انجینر ته ضرورت لرو، موږ د ښځې ژورنالیست ته ضرورت لرو، موږ د ښځې معلمې ته ضرورت لرو،
پر بخش باید ما چخزی کار که ویدوی باید وطنور دیده تعلیم زمینه برابره که سمه ده چه سرقم دوی غواری که دوی مثلا رخو پده باوری ماش ده افغانستان پده هیچ کلم به ایجابن دیگرسی دلی یعنی ده یو پودن تادار او ده افتن مکتبون و اینوفور که بشیم و نظامو نو که دوی سرقم اینوفور مرتا مثلا پیش نادویم یعنی یه تدبیقوی پی پروانه که بی اینوفور دی مرتا دو اوتا کی مگر پیجی دی چه دو دغا فرشتون پی دلاس و نو جی چکا یو کال دو کالا یعنی دا جنکی دی مکتب نفات شی هم در رقم دی پانتونو دروازی پی وطل شی چه دا دیر غط تاوان ده نه افغانستان د ټولنې لپاره ده د خوې وخت سره چې مثلا د افغانستان ټولنه به هیڅکله پر مفتګونی کې دا رقم څه کار مونږ ویل شي د ټولنه د زړه چې دا 2000 لري یو مرغۍ مثلا 2000 لري یو ځکه نه قطه کې زخمي ته په 1000 کړو او تر شي نو هغه بل وزن زخمي زخمي ده یعنی د دوه حکومت وګورو کې دوه حکومت وګورو هغه مالته اکثر مثلا چې خلک دوه کورو کړو ان در کمپنی کې کنه اوس مثلا په وزارت مالی کې دوه خدو غوښل وي د دوه میلیونه د راشي د پلانونه راشي د هغونه د کار کې څه کار کوي چې د یو خدو پلان و نجار هغه به د دې په وزارت مالی کې کار کوي د خدو پلان مثلا یو بل بخشي هغه کار کوي کسب لري هغه به د دې په وزارت مالی کې کار کوي دغه په وزارت باندې کمپیوټر شته کې نه هغه بودیجه جوړي دې امکانات شته نشته دې امکانات په دې خاطر باندې خبرم ده چې مثلا د مکتبونو د پانتونونو دروازې خلاصې کی هم به د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کی هم به د افغانستان خلکو زړونه لاسته راوړي اوس دا دونه خلک یعنې که ډاکټر منډې وي د دې وطن او که انجینر منډې وي که معلم منډې وي صرف د اولاد د تعلیم دپاره هغو منډې وي یعنې دا چې کار روزګار شته خو یوه ستونزه ده مګر خواته چې اولاد یې بې تعلیمه پاتې کیږي ډېرو خلکو ته دا ډېره مهمه ده که یو زوی تعلیم ولري به د زوی خواته لور باید حتما تعلیم ولري نو د لور تعلیم یعنی د ډېرو خلکو لپاره مهم دی نو هغو اکثر هم کوشش کوي چې بېچارهګان که هېڅ څه نشته هغه د ګاډې هېوادونو ته خو ډېر بې عزتي وي ان زو د شپې ډېری وي صرف په دې چې اولاد باید شهید کړي نو زما غوښتنه من حیث د یو افغان د طالبانو همدا ده چې بر جنکوی ته اجازه ورکړي چې لاړ شي مکتبونو ته لاړ شي لاړ شي پوهنتونو ته لاړ شي هغه خویندې چې زموږ ستاژران وي اخلاص وي په شفانو کې کار وکړي تر څو چې زموږ یوه طبقه ډاکتران مثلا دو زی یو بل چرته مصرفیږي یا خدای له قصد منځ زی نو دا نه وینه ته خو دې زیون چې کنه
مننه ډیره اغلی دانش تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم د طالبانو حکومت باید څه وکړي د شذو د صحت په برخه کې چې ټول شذي یا په نسبی توګه باندې دوه خدماتو ته لاسرسي پیدا کړي روغتیاي خدماتو ته
ډیره مننه اغلی خوګیانی مهم او ټکو ته اشاره وکړه زه به هم هغه ټکی بیا په وضاحت سره وایم لومړنی کار چې دوی کوي خو خزینه او ته باید د تعلیم لارې پرېږدي دوی خپل خزینه لري خپل خويندې میندې دوی اجازه نه ورکوي ما په خپل سترګو لیدلې دي حالات دي چې راغلي دي په شفخانه ته اجازه نه ورکوي چې نارینه یې ماینه کې نو چې کله نارینه یې نه ماینه کوي کله ته یې نه پرېږدي نارینه د ماینه کې نو په کوم اساس دي ورته تعلیم مخه نیولی ده په کوم اساس دي د هغو نه د تیوی برخی امتحان وانه خسته هغه د امتحان څخه راو شړلې په کوم اساس ته بیا دا کار نه کوي نو ته خپل میرمن چیرته بیاي چې هغه یې ماینه کې کله چې نارینه ته نه پرېږدي نو پرېږدي چې خپل میرمن مړ شي نه په سالات کې داسې کار خو کوي هم نه خو بیا هم یعنی لمرنۍ برخه چې دوی باید پاملرنه ورته وکړي هغه د تعلیم د مخې خلاصون د خزینو مخ باندې دویم دا چې هغه خزینه پرسونل چې په طبي برخه کې کار کوي هغه یې نه ضروري هغه ته د رقم رقم قوانین نه ټاکي دوی بیچارهګانی کار کوي د زړه له کومي خپل خدمت کوي ولی دغه خلک بیا بیا چې ری بیا بیا یعنی داسې قوانین ورته ټاکي لکه دوی په حجاب کې هم دي خو بیا هم مثلا نسایي برخه کې چې کومي متخصص مونږ لرو نو هغه نه بار بار اسناد غوښتل کیږي بار بار د دوی امتحان اخیستل کیږي داسې کارونه دي نه کوي فکری پیښت مونږ بالکل په افغانستان کې امداوس په خپل اوج ته رسیدلې ده دومره فکری تیخ رامنځته شول د طب برخه کې نورو برخو کې چې حد نه لري او د دې جبران به ډیر زیات سخت وي دوی هغه کمی ډاکټرانی چې پاتې دي هغه کم فکرونه کډرونه چې پاتې دي هغه پرېږدي چې افغانستان ته خدمت وکړي نور د افغانستان بنیاد مخ خرابوي دویم دا ده چې فکری کډرونه دي نه ضروري دریم خبره دا چې هغه خدمات چې خزینه او ته نه دی وړاندې شوی باید دی وړاندې کی همدا اوس ماته ستمخ کې هم اشاره وکړه چې خپل خیریه کلینیک لرم ولی خدمات ماته نه رسیدي جمهوریت کې بیا هم کم اوتم یعنی موږ اقدامات وکړل یو څه ملاحظه راوړل تر څو چې موږ دغه خدمات خلکو ته رسول هدفتن امارت راغې او بعد له هغه نه موږ ته طبي خدمات بالکل نه دی رسیدلي هغه خدمات چې نړیوال یا به مرز ډاکټران یې دلته راولي راوړي هغه د پریک دي چې دغه موږ تر موږ راورسیږي او موږ یو کولای شو خويند لپاره ورته دا کار دینه کوي ترڅو موږ سالم نسل ورزلی شو په دې برخه کې تنا دوی د پام مول لري تنه خزینه یعنی ځانمن نه دي په دې برخه کې نارینه هم پوره پوره ځانمن دي ځکه کې خزینه لکه طبي برخه نه برخوردار نه ویني په هغه صورت کې نارینه هیڅ کله سالم نړۍ ته نشي راتللې نارینه هیڅ کله سالم روزلې نشي نو په دې برخه کې دي توجه باید وشي چې هغه طبي خدمات سریمیاش نه ځنی نور سازمانونو نه بیمارزه ډاکټران ناراضي هغه د خپل ځای ته ورسوي او وې د کړي چې هغه ځایونه چې مثلا انت ډاکټران نشته طبي بنسټونه نشته هغه ځایونه ته ورسیږي دغه ته د پام لرنه کوي بل دوی د پریک دي چې لا هم دغه د طب برخه پراخه شي موږ ځنی طبي کارمندان لږ چې هغه ویله نور مؤسسات سره کار کوي دوی مؤسسات مخه په بند کړل او اوس موږ نشو کولای چې هغه نور معلومات چې لا نور نړۍ سره دي هغه موږ لاس تراو او وقایوي برخه ته ډیره زیاته پاملرنه ورکی اکثریت وقایوي برخه چې موږ ډیره کمزوري ده یعنی زیاتره داسې ځایونه کې خزې دي چې بالکل په دې باندې نه کوي چې په څه شکل باندې مخکله حمل یعنی خپل وقایوي ساتي بعد له هم نه ماشوم چې کله وزيږي ماشوم ته باید کوم رپاملرنه وشي خپل حفظ الصحه څنګه وساتي کورنۍ حفظ الصحه څنګه وساتي دغه باندې بالکل نه پويږي کله چې ته په الفاظ باندې کوي نو ډیر زیات په بد خوري نو په هغه صورت کې باید موږ یو طبي پرسونل ولرو چې په دوی باندې بد همونه لګيږي او دوی وکول شي چې په سې ډول پوشي نو دا د دولت دندې دي کنه دولت باید دغه اوس خو زموږ دولت هم دغه امارات دي چې طالبان دي او دوی باید دې برخه ته زیاته پاملرنه وکړي چې طبي برخه کې مونږ به حد او اندازې سره یعنی ځانمن یو او بل خصوص په خزینه چې یعنی نه پوهیږم چې دا به څنګه مونږ جبران او څنګه به مونږ دغه خلک له سوی تغذیه کم خونه یو د سينور مرزونو څخه مخنیوي کوي
مننه ډیره اغلی شفا جوست څخه د خبرونی ورستی پښتنه وکم په دې برخه کې کتا سو مشته وای چې د طالبانو حکومت ته تاسو د یو افغان ډاکټر په توګه باندې څه وړاندیزونه لري څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت باید کوم کارونه وکړي چې د افغان شوز ژوند اسان شي په ځنګړې توګه په طبي برخه کې
بله خزه خود روغتیا په برخه کې ډیر ضرورتونه لري او زه همیشه وایم چې د چارواکو سیاست کې ډیر تغیرات راځي مګر دا یو وزارت د سیاست نه لري وساتي چې هغه د عام روغتیا وزارت ده او روغتیا د هر چا حق دی چې روغتیایی خدمات ته لاسرسی باید ولري که هغه زوړ وي که ځوان وي که وړکی وي که غټ وي که ښځه وي که هر څوک وي باید روغتیایی خدمات ورته ورسیږي چې روغتیا ته د هر چا اجت وي او دا روغتیا دې په سیاست باندې نه کشي او یو خو د ډاکټرانو که څه نارینه دي که څه ښځې دغه په سیاست کې نه کشي دا سپینه چپنه ډېره مقدسه ده ډېره پاکه ده د دې پاکي او قدسیت ته احترام لري که هر نظام وي په هر نظام حکومتونو کې تغییر راځي په هر ملک کې حکومت کې تغییر راځي سیاست کې تغییر راځي لکه انقلابونه کیږي کودتاګانې کیږي هر څه چې کیږي سیاست کې د ګوته نواهي او مخصوصا بیا د خزه روغتیا چې د خزه د ټولنې نه ده او ماشومان چې یاندغه ماشومان د چغتن کیږي سیاست مداران کیږي افسران کیږي د ټولنې هر قشر او هر طبقه ورنه جوړیږي نو همدغه د خزه نه زیږل کیږي نو که
خبر صحت مند نه وي نو ماشوم صحت مند نه وي نو ټول ټولنه باندې خپل باندې اغیز لري. نو د عام روغتیا د وزارت څخه نه ده د تقاضا ده چې د افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینې کچه پورته ده او دا د ټول نړۍ په ژبه باندې یو خبر دی چې په دې باندې ډېره اصلي محراق خپل د پاملرنې غواړي. لکه څنګه چې یو ریاست هم د عامې روغتیا په وزارت کې په چوکاټ کې جوړه شوې ده چې دا ډېر یو ښه اقدام دی. خو خدای دې وکړي چې کامیاب شي او ښه ښه کارونه او لاسته راوړنه ولري. اقدام ښه دی خو چې سیاست ته راکش نه شي او ښه خدمات پکې وړاندې شي او ښه بودیجه ورته وټاکله شي نو دا چې موږ وایو چې پاملرنه وشي په تش لاس نه کیږي. چې هر نظام دا خبره زدا کوم چې دا خبره چې د روغتیا برخه ډیر پیسو ته ضرورت لري. یعنی په نور ملکونو کې ډیر پیسې د روغتیا په برخه کې لګول کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې ډیر پیسې وزارت داخله او وزارت دفاع باندې لګول کیږي. روغتیا کې هغومره بودیجه نه لګول کیږي. د مشرانو څخه مې دا تقاضا ده چې بودیجه د عام روغتیا د وزارت زیات کی تر څو هغه بیچاره هم په لاس په تش لاس نه شي کولای. نو د دې لاس چې تر څو ښه خدمات ارزه کی او د نړیوال صحي سازمان یا دبليو ایچ او څخه او د ورلد بانک یا نړیوال بانک څخه مې هم دا تقاضا چې خدای د افغانستان په ګناه کې نه نیسي. نوره بس دغه کومکونه همدغه سې چې ټوله نړۍ حق لري په نړیوال ملال کې نو افغانستان حق لري چې مخصوصا ښځې روغتیا ولري او په دبليو ایچ او باندې حق لري په نړیوال بانک باندې هم حق لري چې د روغتیا په صحت کې پیسې باندې نه کی او افغانستان ته لطفاً پیسې راوست چې روغتیا په خطر سره مواجه دي، د ښځو صحت په خطر سره مواجه دي، د ماشومان صحت خطر سره مواجه دي، د ښځو په صحت باندې لوب نه کوي، پیسې د خوشي کی او د عام روغتیا وزارت ته د فراوانه پیسې ورکړي. خیر برسته دغه نه پښتنه او چې دا پیسې په څه کړي. نو دا ریاست چې ایجاد کړی دی د عام دل لپاره چې د ښځو د صحي حقوق په اړه کې فکر وکړي او اصلي محراق خپل وګرځوي. نو دا خو په تش لاس نه کیږي چې عام روغتیا څخه به هر چا اعلان داده چې کار نه کیږي او روغتیا غواړي. نو د دې په لاس کې خو هم یو څه وی چې تر څو کار وکړي په تش لاس. زه نه دا ټول خلک د تقاضا نو شکه ولې او توقع هم باید ونه لرو چې د پټش لاس باندې د کار وشي. نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلینو څخه مې ډیره جدي پاملرنه غواړم چې په دې حق له بیا غور وکړي.
مننه ډیره سلامت اوسی اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. لخپلو درې سرو میلمنو اغلی سایمه خوګیانی، اغلی نفیسه دانش او ډاکټر صاحب نجم الشفا نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
چنوی کال دی میلو تبجو چنوی کال